محدود شوی دم. البته اکثر از موږ پنج چې نه دا غدا اطراف هغه دا په دې باندې خبرې لانی هغه علم خوندې مې هغه په دې باندې دا انچونې خبرې هم نه ویسي په کوم مرحله کې زه رسېږم څنګه به لغت مرحلې ته رسېږم. خو دوی یو رقم هغه برخورد یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي په رقم وي، نه هم د هغه ښه سلوکې وي، نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره، نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي ولې داسې. البته دا مقابل لورې سره هم دا ډېر ترټل کېږي، ډېر داسې په هره خبره باندې ترټل، په هره خبره باندې دې ته د ناهیلي احساس ورکول، او یو زموږ په خبرو کې یو غلطه او هغه غیر منطقه خبره همدا ده چې اوس خو دا د په لغت رسېږي، اوس نو د بل د کورس وله، یعنی زړه نه ورته ښه کوي. کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم مشران چې دي چې هغه خپله یو رقم ځان ته ناهیلي پیدا کړي، مایوس خبرې کوي. البته هغه انجلۍ اوري هغه کوم کړنې کوم هغه کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه د خبرو سره متاثره کېږي، هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي. نو زما خپل همدا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیده وي پوه وي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي، هغه ځایو ته سدوی ځي یا په اصطلاح د یو آګاهۍ لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې سدوی اوسېږي، باید دغه آګاهۍ دوی خپله دغه پوهاوی دوی خپله شاوخوا دغه کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي. البته دا خویندې رفت آمد کوي کورو، دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه آګاهۍ ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دا هم د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ دپاره چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړی ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي. البته که به لغت مرحلې ته رسېږي هغه باید درک احساس موږ ولرو، هغه د هغې درک احساس په دا خاطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید ناهیله خبرې ونه کړو، هغه دې ته تشویق کړو چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي، په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کېږي. البته دا ډېر دا د درد سره کړیږي، اما د شرم دا چاته ویلی نه سي، ډېره په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلی نه سي زه داسې مشکل لرم. حتی هغه ډاکټر ته له دا ولاړه سي، هغه ډاکټر د بل شي ډېر ما داسې لیدلی دي ځینې نورو مریضي دوا ورته ورکړي، نه دغه دا مشکل نه لري، خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نه سي ورته بیانولی. کله چې دا خپل خور مور یا کور کې هغه مشر ته دا نه سي ویلی چې زه ته داسې مشکل سره مخ یم، نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان ووایي.
دا میرمن زیاتوي چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسؤلیت دی چې خپل لور ته له میاشتنی عادت څخه مخکې ده ووایي چې دا یو طبیعي مرحله ده، ټولې ښځې تجربه کوي. که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي.
لومړی خپل د کور سره خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو، هر انجلۍ دا مرحلې ته رسېږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي، په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي، او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي، خپل وجود پاک وساتي. یعنی دا خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې څه کله موږ تطبیق کړو، یا نو خپل د کور څه موږ کولای شو هغه شاوخوا په خپله ټولنه کې هم دغه کومې خبرې سي دي آګاهۍ سي دي د خبرو کوو، او باید هغه لور ډېره دې ته تشویق سي چې هغه هېڅکله هم د شرم احساس ونه کړي، د یو مایوسي احساس ونه کړي. باید دې ته تشویق وکړو چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي، هغه کوم د دې د علم هدف سي ده یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سي ده، باید هغه ته تشویق سي. او په زمن کې دا باید د کوم مرحلې سره سي دا تیریږي. البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحلې سره تیر سوی یم، باید تاسو هم خویندو دا ده. البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونې لیدلې سي، کله به د انجونې د مرحلې ته رسېدلې ډېرې داسې فهمیده او پوهې انجونې به وي چې د هغو د خوا به داسې یو نسخه ورته ورکول سوه چې باید دغه طریقه استفاده سي، داسې طریقه استفاده سي، یعنی یو آګاهي وه چې هغه خورکۍ به هغه انجلی به د دې سه یو زده کړه وسه تر لاسه وکړه، بیا به د هغې د طریقه په خپل کور کې خپل په نورو همزولانو کې دغه آګاهي او د دا مثبت خبرې سبوي دا به سرخپرې سولې. د دوی هغه کړه وړه، د دوی نظافت، د دوی کوم هیلې سبوي ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسې با جرته به وي. او په زمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي، او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلې مایوسه سوي هغه به د شرمې به نه چاته جواب ورکولی سوای، نه به چاته خبر ویلی سوای. ډېرې خپل د ژوند به هم ناهیله وي، ډېر به مایوسه وي، ډېر به شرمېدلې. نو هیله ده زما خپله چې ستاسې لخوا دا خپرونې ډېرې سي، او په زمن کې دا مهم نقاط د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وي، یا هم د نجونو بلوغت مرحله چې دغه خپرونې ډېرې زیاتې سي. ځکه هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي، البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي، چې ستاسې د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي د یو ښه مشورې په نظر دوی استفاده ځینې وکړي.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د خبره له پخوا څخه یو ډول دود ګرځېدلې وه چې ځوان نجلۍ به د خپل میاشتني عادت په وخت کې خپلې سوي ستونزې د شرم له وجې نه وایي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پایل کې د خپلې دورې کیسه کوي.
کلتور ته چې سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري، هلته ګوره انانات ډېر زورور دي، او په کور کې هم جلکې جلکې ده، هلک هلک دی، او بیا وړکیتوب یې ده، یو ځواني یې ده. طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي، اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه، او ډېره نابلد حالت وه، ډېره سخته وه چې یوه جلکې دې په داسې یو حالت وپوهي چې زه اوس زه د څه شي سره مخامخ شوم. وهم وه، ترس وه، ډار وه چې په ما باندې څه وشوه. یعنی ډېر مشکلات موجود وو. اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی، او هم نړۍ تغییر کړی، په یو واړه کور تبدیله شوې ده. دلته انټرنیټ او سرچ کول او پرسپال کې ډېر دی، تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي. رهنمایی که اولادو تا مرسته ورسه که دی لورسا تلاش که چه لور پوکا.
نظامی سه پکلی و باندو که لکه چنگا چه لنور و امکانات و معلومات و نلری پاتی دی، یا شمیر کورانه و سمگوتا چه لرو چه دغا موضوعات انجونو تا نوائی او یا داول اغا انجونو تا هم شرم کاری. پزینو سیمو که دسی لیدل سیوی چه پا دغا دوره که خامخا خوی دی انجلی بدلیگی، تند خوی اسی، بد خوی اسی، دغا موضوع بانی خبر رتا وکید چمره بد تاثیر کولی سی؟
دا دوره دیر سخت دوره ده، فشار که کتکی و دردونت که دیر وی و مظلوم درد لیری، یا فشار تیچ دی خواره نیشی خواره لی او نور مشکلات رو سوی. حالت داکتر تا نور لکی پیغلا وی چه او پیغلا دوست بکلی پی خبر شی چه والا داکتر تای بود ولا مریضی دا چوک بیزی تی روی باری تا نور سی طول با اکلی که وازل وی چه دا خو مریضه دا، او آن دا چه دا با دا یو دیر ابتدایی خبر بومی، او دا بزرورت لیری و تقوی دواتا دی و ماینا تو تا چه حتما کم خونه بوی، او خواره زنه و خوره سی کنه، زنه و خستلی استومانه ده کرلور ورتویلی تول کاری پسر دیه، زن تایی ده خوره تا پام نیوی، وجود ضعیفه کیه. نو ده برخوردونه یقینا ده چو لحاظه ده تسلمه ورکیوی، یو روانی لحاظه چه ده کورانه نیشی در کوله چه دا په څه حال کې ده، دوام دا چې دانشي ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم، زه په څه شي باندې گرفتاره یم. د صحیح لحاظ هم تاسو پی چې جامع پاک ساتل او هغه توجه ډېره زیاتي ځان ته دانشي کړم. نو دا برخورد چې چیرې د لور سره په کورنۍ کې یا د خور سره په کورنۍ کې کې فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کیږي. یوه صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتلی شي، یقینا په څو مرضو گرفتاره کیږي، هم د کوم کوندي لحاظه، هم د رواني لحاظه. د ټولو نه ته مخ باید د دې ته د تقوی دوا ورته وزي شي.
یو موضوع بله ده چې په دغه دوره کې نجلۍ استراحت ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو ویل. خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمیر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشر میرمن هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه ممینځه، مثلا درانه کارونه نور مکوم، مثلا پولو پټي ته مځه او درانه پیټې م پورته کوه. په همدغه میاشتنۍ مریضي وخت کې دغه کارونه هم دوی کوي. څومره دغه تجربه لرونکې ښځې د دې مسؤلیت لري چې باید دغه کارونه یې منع کړه، ورته وایي چې مه کوه داسې شیان.
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال ده مور ده په کورنۍ کې، خو هم دلته که مو اغو کورنۍ ته زیر شو یو بله خبرم ده چې هلته دغه مثلا خاکی وي په کور کې، یا مشران ته دو مور نه مشران نور میرمنې وي او د کشران خبر بکې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران میرمنې وي دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي، څه پېښې وي دي کله د خبرې دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشت مریضې ده که څه مشکل لري. نو ته خو ښځه حساباب د تا ته کور در غواړي کې دا نو څه خبره ده، دا یوه عادي خبره ده او دا جزئي خبره ده. قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي، ولو حتی په مرکزونو کې په ډېرو کورنیو کې وایي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی، دومره باید تاسو هغه ونه کړئ، استراحت ونه کړئ، دا نه ورته ویل کېږي. چې څومره ما معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي، او دا چې باید دا ځان لومد نه کا، دا باید رانش پیټی شیان پورته نه کا، په ډېر نادراتو کې ده. تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کمې کورنۍ دي چې دو مسلې ته توجه کا، هیڅوکم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک پرې خبر شي، ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده. وخت چې په ډېری کورنۍ کې دا خبر عیب ده، انجو کې هم پټي وي، دروند کارم کا، ځانم لمدي وي، او د راتلونکي کې په سلو مشکلاتو سمخ ده. او بیا ځکه چې مور پلار رو یا کورنۍ هغې ته لږ توجه وکړه، دا به په راتلونکي کې که مور وي یا په یو کور کې ګور وي، اما زه تلک سالم انګور، اما مجرد چې د ودی او د خېلو کراسي د دې سر په بالښت دی، ټول مشکلات یې خوري، ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتی، د دو چند پرابلمونو سمخ کېږي چې ښځه باید ټول معلومات ولري، هغه معلومات دا نه لري. نو دا مشکلات یقینا شته دي، خو ما مخکې هم درته وی چې شاید که 50% او یا 50% ورته ویلی شو چې 50% شاید په دو عقله لږ سالم ما نظر ولري، اما 50% نور عیب کې نه ده.
بله میرمن نظامي، لکه څنګه تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې که یو انجلۍ چېرته استراحت کوي د میاشتنۍ مریضي وخت کې، نو بیا خلک وایي زده خدا څه مرض لري. همدغسې ډاکټر ته د بیولو په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان انجلۍ ډاکټر ته بوځي، بیا خو نسایي ولادي ډاکټرې ته بیخي لرې خبره ده، وایي که دا څوک وویني ښه به وایي چې ولې بوتله، په دې باندې خبرې راته وکړي.
یقینا چې دی ته عیب معلومي، او نسایي ولادي ډاکټرې ته خو په هېڅ صورت نه وړله کې پیغله نجلۍ په اطرافو کې، ځکه ډېر غټ عیب دی، دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی، اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښېږي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیات درد نه دازه تی طاقت نه لري، مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړه، ځکه په دو وخت کې که دا خپلې جامې پاکې ونساتي، که دا ځان پاک ونساتي، دا واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتي، د دې هغه د میاشتنۍ درد صد چنده زیاتي، التهابات موجودي، ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتل شي. اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کېدای شي چې موږ لرو پرتو سیمو ته لاسرسی ولیرو، منفی د دو چې دی هم لاسرسی ډاکټر ته ولیري، تلویزیون او رادیو ته ولیري، د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکی وي، کلیو باندو ته وسی، هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمن چې د میرمن سب دومره عقله باید خبرې وکړه. نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا نه غواړي چې ډاکټر ته بوځي، نو دا عام پوهاوی ته ضرورت لري. په اوسنۍ شرایطو کې باید وظیفه ده د میرمنو ده چې باید دلته سړی ځان ورسي او اول پوښتنه ترې وکړه چې تاسو څه رقم برخورد، اول کامورې ته د خپله ځان څه رقم برخورد کړي، ته د خپلې پیغلې لور څه رقم برخورد کړي، پیغله د ځانه څه رقم برخورد کړه. دا نه تنها چې تنها د پیغلې مشکل دی، د هغو مور چې هلته شپږوه اولاد، اته اولاد وړي یا یو اولاد وړي، چې دونه صد چنده مشکلات لري، دا ټول عامپوهاوی ته ضرورت لري چې هغه هم د رسنیو دې طریقه او هم د نږدې نه باید ورشي، ګروپونه وي، سیار او د دو میرمنو سره باید مرسته وشي.
انجونو ته او میندو ته یوه مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي، که څه هم په خپرونه کې خبرې ورباندې وشولې، خو بیا هم په نتیجه ګیري کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ.
ډیره زیاته مننه. یقینا چې دا مسائل مهم مسائل دي، باید سړی اساسي اساسي ټکو ته بس پې ولري او بیرته بیا د مشورې په توګه زه د یوې مور په صفت چې خپله هم هغه د اولادونه لرمه یم او ټولو میندو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دو مرحله کې باید خپلو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا خویندې دي ته واده شوي اما مجرد خویندې لري چې نوې پېغلې د غوته باید ډېره توجه وشي. ما د هر لحاظ اول د دو لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اولې د حالت رسي، دوام باید د ادې سره مرسته وشي او د کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړه یا ډېر ځان ستړی کړه، او یا دا په هغو حالت کې درد لري فشار کته دی باید اجازه ورکړه شي دا استراحت وکړه. نو که چیرې خپل خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو، هغه به یوه سالمه مور وي، هغه به یوه سالمه میرمن وي. نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی، هم د میندو، هم د اناګانو، هم د کاکا د ښځو، هم د امګانو، هم د خالګانو، دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکړه او د پیغلو سره مرسته وکړه. په دو مسله کې مرسته په دو مانا چې ډېرو درنو کارو نو ته یې پرېنږدي. د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړه چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي. نظافت په سر کې باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا پر راتلونکي کې د مشکلات سره مخ نشي. د ما هم توصیه درنو خویندو میندو ته ده چې په دو مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ چې نن سبا په نړۍ کې زښته ډېر مرضونه دي، او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی، یا د رحیم د سرطان رحیم زښته زیات دی. هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم پاکي په نظر کې نه نیسي. ناپاکي په وجود کې زیاتي یا ډېره کمخونه کېږي، تقوی دوا ورته نه رسي، خواړه سم نه ورته رسي. په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی باید اول ځانه توجه وکړو. په ځمکه کې ډیره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نویو پیغلو ته.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام، انشاءالله اوسئ.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ته رسیږي، نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میاشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي. خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلې له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه ستونزه مونږ لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته معاینه یې ښیي چې میرمنې د نوې ځوانۍ مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټرې ته نه ده پریښودل شوی. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخې یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سی ستونزې حل نشي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محروم شي.
من بخواهیم در آینده فعال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سن دخترای جوان خرسیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډېر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډېر درد لري، دومره چې بې حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بېخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتنی مریضی وخت کې خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخليږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنۍ څخه غواړم چې د میاشتنی عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته ورولي. بې پروايي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي. درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 11 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن به ښوونکی موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق ولري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عنصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړي له عنصرونو څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جستو، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري یو د بل ایزوتون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وایي که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژیکي سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغوی په ډلې کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعاع چې د پورت څخه ښکته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شعاع تناوب وایي چې عینی شعاع د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی، چې عینی شعاع هم د پورت څخه خواته زیاتېږي او همدارنګه عینی شعاع په کیتون او کې کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آیونایزیشن انرژي هم د پورتو سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آیونایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي، چې د الکترون د غشتونو انرژي د پورت څخه خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتونو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترونیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې دی د پورت څخه خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې په څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی وایي د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته د تحمض وایي یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی، چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورت څخه خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریڈکشن ځانګړتیاو ته نه وکړي چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشن خوا ته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتېږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه رسۍ خوا ته کمېږي ولانسی الکترونونو تناوب ولانسی الکترونونه هغه الکترونونه ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي په یو شمېر عناصرو کې د سربیر د اخري قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي چې دا هم د پور څخه کښتې خواته ولانسی الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستي خواته د ولانسی الکترونونو شمېر زیاتېږي فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته ساکشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتېږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې یې د چپې څخه راستۍ خواته کمېږي د الکترون ورکولو میل یا الکتروپوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی چې وایي دا د پورته ساکشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتېږي او د چپې څخه راستۍ خواته د الکترون د ورکولو میل یې کمېږي انتقالی فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي چې د دوم او درېیم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپته عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغوی د ډي فریسوي او اتهویشت نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري د هغې اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تهمس ویل کیږي
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو خونکی به راته دا ووایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان ارګانیک کیمیکل کمپاوند څه شي دی وایي د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي وایي دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري د ویلې کېدو او شدو لوړې درجې لري د تودوخې په کمه درجه کې نتج کیږي د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بالاخره کرسټلي جوړښت لري دا مرکبونه همدار غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي چې اکسایډونه دي تیزابونه یا اسیډس دي کلویکان یعنی الکلیز یا همدارنګه مالګې یعنی سالټس دي اکسایډونه وایي دوه عنصره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نورو عناصرو د تعامل څخه جوړیږي د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي لومړی څه کوو د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیډیشن نمبر مثبت فلز کیني خواته اکسیجیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي دواړه عناصرو د اکسیډیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول شی خواته لیکل کیږي لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي همدارنګه د اکسایډونو نومې شودنه په لاس ډول د لومړي د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي د فلز هغه شی خواته د کوس په مایس کې پرمی ارقام سره د اکسیډیشن نمبر لیکو په پاغه سره کې چې فلز اکسیډیشن نمبر ولري او ورسره د اکساید کلمه ورسره زیاتو لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویره لکه د کوپر 1 اکساید دی کوپر 2 اکساید دی همدارنګه د آیرون 2 اکساید همدارنګه د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې بلې په معمولي طریقه باندې نومی شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو ډای ترای تیترا پنځه چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تیترا څلور او پنځه د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دي، نایتروجن ډای اکساید دي، همدارنګ ډای نایتروجن تیترا اکساید دي، همدارنګ ډای فاسفورټ پنټا اکساید مثالونه کې. د اکسایدونو تصنیف یا طبقه بندي وایي، نو په اول قدم کې اکسایدونه په دوو ګروپونو ویشي، هغه اکسایدونه چې مالګې جوړوي او هغه اکسایدونه چې مالګې نه جوړوي. د هغو اکسایدونو چې شمېر چې مالګې نه جوړوي ډېر کم دي، لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګ کاربن مونو اکساید دي. او هغه اکسایدونه چې مالګې جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي، یو تیزابي دي، کلوي دي، امفو او په لاندې ډول سره اوسې معرفت پېژنو. اول کلوي اکسایدونه بیا پېژنو چې کلوي اکسایدونه هغه اکسایدونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګ جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعاون کوي، د اوسپنې کلوراید همدارنګ اوبه جوړوي. بل نه بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوي دي او لاندې صفتونه لري، له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي. لکه په لاندې فارمولونو کې د کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي. همدارنګ د پوتاشیم دي، همدارنګ د سوډیم دي چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلوراید همدارنګ اوبه جوړوي. همدارنګ وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم وبخشي، د اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي. د تیزاب اکسایدونو سره مال، د تیزاب د اکسایدونو سره مال کی جوړي، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لاسته راغلي مرکب ځینې جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مالګې جوړوي، چې لږ مثالونه یې په لاندې ډول سره ذکر شوي دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایدونو په فضا کې چې خپره سیمې دي وینو یې. همدارنګه نوري اکساید د غیر فلزات اکسیجن له تعامل څخه لاخ سره ځي او لاندې خواص لري، اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي، لکه په مثالونو لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایدونو سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایدونه دي چې هغه اکسایدونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایدونه او کلوي اکسایدونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي. د موري اکسایدونه د کلوي سره تعامل کوي او مالګې اوبه جوړوي، د تیزاب اکسایدونه سره تعامل کوي مالګې جوړوي، چې د ټول ماتلو کې دا ذکر شوی دي. همدارنګه د کلوي د اکسایدونه سره تعامل کوي هم د مالګې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونه استحصال وایي، چې اکسایدونه څنګه لاسته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي. لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل، کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي، دا څخه د اکسایډ او بل د کاربن له تجزیه څخه لاسته راځي. کاربن تجزیه که کاربن د کلسیم مونوکساید همدارنګ کاربن ډای اکساید لاسته راځي. د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو ایستلو یا ډی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارنګ د نایتریت له تجزیه څخه هم چیشي اکسایدونه لاسته راځي. دوم بیا وایي د سلفیدونو له تجزیه څخه هم اکسایدونه لاسته راځي. د لوړ عالي اکسایدونو له تجزیه څخه لاسته راځي. همدا د تیک اکسیدیشن نمبر لرونکو اکسایدونو څخه هم اوبه لاسته راځي. اوس اکسایدونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایدونه د استعمال رول لري، امید وړ اکسایدن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي، لکه د تیزاب د تولید لپاره موږ د اکسایدونو څخه کار اخلو، د کلوي د تولید لپاره، همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایدونو څخه کار اخلو. په طبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي، مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی، همدارنګه او د فونی په ډول استفاده کیږي.
اون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایدونه هم بیان کړل، او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایدونه له تیزاب یا تیزابي اکسایدونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګې جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن به ښوونکی راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فورمول یې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنس د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي. NH2 یې وظیفوي ګروپ دی، یعنې که چیرې NH2 په پښې کې وو د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوه درجه او درې درجه لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په ګروپ کې څه شی دی؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوه درجه امائن وي، او یا به درې درجه امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه یې ویلي، هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایم. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شی دی؟ N شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډری امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډری دي، دغه پسې پرایمري دي، او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ټرشری امائن سو، یا درې درجه. تر هغه پسې کمزور یې سیکنډری سو، بیا پسې پرایمري سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم ښوونه. د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیپاک سیستم مطابق نومګذاري کوو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلیل یې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایي زده، یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوازې سی ایچ تھری دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل این ایچ ټو چې ورته وایي، میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي، په هغه کې اول الفبا توری کې ای ده، بیا ام دي، نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شی دی؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کېږي، بیا پینایل ورته ویل کېږي. پینایل امائن معنا د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دي، دا ته پینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي، بیا چې جوړي آر این ایچ تھری، یو دانه امونیوي مالګه جوړوي، چې هغه څنګه معلومیږي؟ بغل ته کلورین ورسره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید، چې دغه مالګې کې جوړې کړلې، نو دا څه مال جوړیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي، میتایل امونیم کلوراید جوړي، که بیا بیس تر واچوي، بیا میتایل امونیا، بیا اوبه جوړي، او بیا سوډیم کلوراید، مکمل پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل، تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید، دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه امائن کلوراید جوړیږي، بیا کالکلیور واچوي، بیا ټول مکمل سره جلا کیږي، میتایل امائن جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی، دا بل مرکب دی. خو په خلاصه کې څه ویل کیږي؟ کله چې تیزابون سره تعامل وکړي، په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه امائن، دوه درجه امائن، او درې درجه امائن هغه به اوس وایي. یو درجه امائن که چیرې یو این وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي، او یو ریډیکل ګروپ وي، نو مړي امائن ته یو درجه امائن ویل کیږي. یو این وي، دوه هایدروجن وي، یو ریډیکل ګروپ وي. یو این، دوه هایدروجن، یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری، سی ټو ایچ فایو، سی تھری ایچ سیون، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ، ټوله ګروپونه پکښې راکړلی سي، هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره، دا پرایمري امائن دي، ولې؟ یوازې د یوه سی سره کنیکټ دي، نور دواړه د یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دي. دغه این چې دی، یا دغه امائن ګروپ چې دی، پرایمري دي، دا نور ته نه ځو، دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشري، موږ چې وایو پرایمري، پرایمري څه معنا؟ ان دی شاوخوا اچونه دي او یو بغل ته سی ده، نو دا پرایمري شو. بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یې اماین چېرته وایي، هغه بیا څه شي دي؟ که چیرې یو ان وي پر اطراف یو هایدروجن وي، دوه راډیکل ګروپونه وي، نوموړې اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي. یو ان وي دوه دانې راډیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي، دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګورئ، ان دی دلته یو کاربن دی، دلته بل کاربن دی، دوه دانې راډیکل ګروپونه ورسره دي. دا خواته موږ نه ګورو، د دغه ان بغل ته چرشي نوشتای، هغه د دغه ان کیاس کوي. نو دغه ان اوس کیاس پر چی شي دی؟ پر یو سی دغه دی، یو سی دغه دی. دا یې دوه درجه اماین چې نن موږ ویلي چې یو ان وي، یو بغل ته ایچ وي، دوه بغل ته راډیکل ګروپونه وي، چې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه اماین دي، که چیرې یو ان وي پر اطراف یې درې راډیکل ګروپونه وي، نوموړي اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي. یو ان درې طرف راډیکل آر ون، آر ټو، آر تھری، دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي. په دغه ټول مرکب کې دغه چې دي درې درجه دي، دغه ان چې دي دوه درجه دي، دغه ان چې دي یو درجه دي. دې درې درجه څنګه دي؟ یو سی دلته ورسره مشتا ده، یو سی دغه ده، یو سی دغه ده. که درې دانې راډیکل ګروپونه وه، هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي، هغه میتایل اماین دي چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي. دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي، په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
یلدا د کیمیا نننی درس تر سره د خوانزی په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
لګرانو زده کوونکو، موږ غوښتنه داده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو خدای مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.